لس بجه شوی. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان صدراعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې افراطي وسلوالو ته به د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د حملو اجازه ورنه کړل شي، او د سولې عالی شورا او د طالبانو مشر یو ځل بیا د اختر په درشل کې د سولې د خبرو په اړه خپل دریځونه روښانه کړي دي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
د جوزجان د خوشتپې ولسوالۍ پر بازار د وسلوال طالبانو په حمله کې لسو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر وایي په وروستیو دیرلسو کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه څلور چنده کمه سوې ده. او د پاکستان یو پټې پوځي محکمې د تروریزم په اړوندو قضیو کې نهه کسان په اعدام او یو بل په حبس آباد محکوم کړی دی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د حکومت هغه پریکړې پاړه چې افغانستان سره د بډبیرې د حمله شواهد شریکوي وای. افغانستان مخکې هم د پاکستان د ادا پاړه خپل د ری سرګند کړي او یو ځل بیا وای چې دا هیواد هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د گاونډیان پر ضد کار واخلل سي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دی وی کله چې د پاکستان د ادا موضوع مطرح سو موږ خپل موقف یو ځل بیا روښانه کړ، او هغه دا چې هغه حمله چې په پېښور کې وسوه په افغانستان کې نه پلان سوی او نه هم د هیواد د کنټرول والی سوی. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ یوه غونډه کې چې لوړپوړو امنیتي چارواکو پکښې ګډون کړی و، په بډه بیره کې پر یو پوځي هوایي اډې د تېرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث او خبرې وسوې، او پریکړه وسوه چې د دغې حملې په اړه به اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه حمله چې شاوخوا دېرش تنه پکښې ووژل سول د افغانستان په خاورو کې تنظیم او له هغه ځای د سختې روزو لخوا ترسره سوې ده، خو جمهور ریاست یو ځل بیا دغه ادعا بې اساسه بللې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تېره ورځ افغان ولسمشر د پاکستاني صدراعظم ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به هیڅکله هم د افراطي وسلوال ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د جوزجان د قوشتپې ولسوالۍ پر بازار د وسلوال طالبانو په حمله کې لسو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د اپراسیونو مشر عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته وویل دا حمله تایید کړه، خو زیاته کړه چې تر اوسه د وژل سوو او ټپیانو کره شمېر نه دی معلوم. نوموړي وویل چې حمله تېره شپه سوې او له حملې سره سم د قوشتپې بازار یو پوسته هم د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د پېښې مسؤلیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر وایي په وروستیو دیرلسو کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه څلور چنده کمه سوې ده. ډاکټر فیروزالدین فیروز دا خبر پرون په کابل کې د قبیلګۍ له یوې دورې د شپور د شو قبیلو د فراغت په مراسمو کې وکړه. هغه وویل چې هیواد د ملګرو ملتونو د روغتیايي موسسو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نور هم راکمه کړي. د امنیت روغتیا وزیر په داسې حال کې د ماشومانو او میندو د مړینې د کچې د کمېدو خبر ورکوي چې د افغانستان په اکثرو لرو پرتو سیمو کې میندې او ماشومان ابتدایي روغتیايي خدمات ته لاسرسی نه لري، او نه هم په دې اړه چې په دغو بېوزلو سیمو کې څومره میندې او ماشومان د ولادت پر مهال مري څرګند ارقام نشته. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر دروش په افغانۍ 50 پوله، یو وایرو یو اوی افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ شپته پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ اوی پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ څلوېښت پوله، او زر پاکستانی کلدار 1413 افغانۍ. اوس هم څو بهرنی خبرونه: د پاکستان یو پټې پوځي محکمې د تروریزم په اړوندو قضیو کې نه کسان په اعدام او یو بل په حبس آباد محکوم کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آسیم بجوا د تورونو کسانو په اړه وویل چې دوی تندلارې تروریستان دي چې لسګونه ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ ځواکونه یې وژلي دي. د پاکستان پوځ وایي په اعدام محکوم سوي نه کسان په کشمیر کې اداره حرکت الجهاد الاسلامي او تحریک طالبانو پاکستان په ګډون د هغو ډلو غړي دي چې فعالیت یې په پاکستان کې ممنوع دی. د پاکستان سترې محکمې د هغه کس له نه اعدامولو ډډه کړې چې فلج دی. د هغه مدافع وکیل او د بشري حقوقو د یوې نړیوالې ډلې په وینا سترې محکمې پرون د عبدالباسط د نه ادامولو غوښتنه رد کړه. د باسط مور نصرت پروین وویل وروستۍ هیله ولسمشر مامون حسین ته پاتې دی چې که هغه یې وبخښي. هغې د فیصل آباد د زندان د چارواکو له قوله وویل چې وایي باسط به د سه شنبې د ورځې سهار وختې اعدام سي. درو څلوېښت کلن باسط چې په 2009 میلادي کال کې د یوه سړي د قتل په جرم په اعدام محکوم سوی قضیه ډېر جنجالونه راپورته کړل. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا چارواکو وروسته له هغې چې د 2014 کال په ډسمبر کې د نه اعدامولو لپاره د 2008 میلادي کال بندیز لغوه کړ له 230 زیات کسان په دار ځړولي دي. فرانسې بیرته له ایران سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په هدف په تهران کې د سوداګرۍ د پراختیا دفتر پرانیست. دغه دفتر پرون د فرانسې د کرهنې وزیر او د بهرنۍ سوداګرۍ په چارو کې د دولت وزیر پرانیست. د بهرنۍ سوداګرۍ په چارو کې د دولت وزیر وویل د فرانسې د سوداګرۍ د دفتر پرانیستل زموږ له لورې هغه قوي سیګنال دی چې غواړو له ایران سره د اوږدې مودې لپاره کار وکړو. د ایران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې له مخې چې د جولای په 14 لاسلیک سوه، لویدیځ د ایران پر اټومي فعالیتونو محدودیتونه لګوي او پر تهران لګول سوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې کوي. فرانسوي پلاوی باید چې په ترکیب کې شاوخوا 150 سوداګر شامل دي د سپتمبر تر 23 له ایران څخه کتنې ته دوام ورکوي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایل او روسیه پر یوه میکانیزم موافقه وکړه چې په سوریه کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی د دواړو ترمنځ د سوی تفاهم مخه نیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته خبر اعلان ته وکړه. دی وایي اوسنی حالات په پام سره ما فکر وکړ چې زموږ د دریځ د څرګندولو لپاره زما لپاره مهمه وه چې دلته راسم او هر هغه څه وکړم چې په سیمه کې زموږ او ستاسو د ځواکونو ترمنځ د هر سوی تفاهم مخه ونیول سي. کرملین تر اوسه د نتنیاهو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پوتین مخکې نتنیاهو ته د هرکلي پر مهال څرګندونو کې ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د روسیې اقدامات به تل مسؤلانه وي. او د عراق په پلازمینې بغداد کې په یو موټر بم چاودنه کې 12 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان سول. چارواکو ویل چې دغه چاودنه د بغداد د شیامیشتې امین سیمې په یو مارکیټ ته نږدې وسوه. د اسلامي دولت سختریزې ډلې د دغې حملې مسؤلیت اخیستی او ویلی دی چې شیام ملیشه ځواکونه یې په نښه کړي وو. دغه ډله چې د 2014 کال د جون را په دې خوا د عراق او سوریه د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، اکثره وختونه د عراق اکثریت شیګان په نښه کوي. د خبرونو پای.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورئ چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې د بډابیرې د برید پلان په افغانستان کې نه دی جوړ شوی. د سولې عالی شورا او د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اختر د رارسېدو په درشل کې د سولې د خبرو په اړه څرګندونې کړي. سرپرست دفاع وزیر پرون د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ته تللی و، هلته چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د ننګرهار والی وایي چې د داعش په وړاندې مقابله به ولس وکړي.
د کوټ ولسونو چې کوم جواب ورکړی دی، دا جواب په یوازې په کوټ کې نه، په هر ولسوالۍ کې په همدې جرأت پکې ورکول کېږي.
د کابل امنیه قومندان وایي د لوی اختر په شپو ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره په کابل کې سخت تدابیر نیول شوي دي. په تاند څانګې 19 پروګرام کې د هیواد یو فرهنګي شخصیت ځوانانو ته د هیواد د کلتوري میراثونو د لیدو سپارښتنه کوي.
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي.
تاند څانګې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمای کې خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمنو پام وکړئ د خپرونې لومړی موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي چې هیواد یې هیچ چا ته هم اجازه نه ورکوي چې له د افغانستان له قلمرو د گاونډیانو پر ضد کار واخلي. تر راپورونو له مخې ولسمشر غنی تیر ماښام د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې کله یې هم د بل هیواد پر ضد د خپلې خاورې د استعمالېدو اجازه نه ده ورکړې. په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال احمد الله د اسلام آباد له دفتره د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. احمد الله صاحب، د دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو جزئیات څه وو؟
ډیره مننه وخره کول دپاره. څنګه چې تاسو هم وویله چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پېښور په بډابېره سیمه کې شوې د ترهګرۍ دغه پېښه غندلې ده او ویلي دي چې افغانستان به کله هم خپله ځمکه د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدي. نن د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال رېډیو ته وویله چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ باندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرو کې د پېښور په بډابېره سیمه کې د پاکستان هوایي ځواکونو په کمپ شوې حمله غندلې ده او په دې پیښه کې د ولسی وګړو په شمول د فوزي اهلکارانو په وجه نه خواخوږي ښودلې ده. د نوموړي په وینا چې اشرف غنی دا خبره وکړله چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه چې کوم ده هغه د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. زه دا هم وایم چې په بډابېره کې د پی ایف په کمپ باندې د تېرې جمعې په ورځ باندې سهار وختي وسلوالو حمله کې د امنیتي اهلکارانو په شمول نه هیڅ کسان چې کوم دي دا وجلې شوي او هم دومره چې په دغه پیښه کې جوبل شوي هم وو. د ښاغلي غنی د ټلیفون نه وړاندې هم د ګل په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د اعلی پای یوه غونډه هم شوې وه چې په کې د پاکستان وفاقي وزیرانو نه علاوه فوزي چارواکي چې کوم وو هغه ګډون کړی و. د دغه غونډې وروسته د وزیر اعظم هاوس سرچینو مشال ریډیو ته ویلو چې په غونډه کې د دغه برید په اړه هغه شواهد چې افغان چارواکو ته بسپارل کیږي د هغې جاج اخیستی شوی و. زه دا هم وایم چې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او د خارجه امور سلاحکار سرتاج عزیز د تیر یک شنبې په ورځ باندې مشال ریډیو ته ویلي چې د دې پیښې په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې ښایي چې منصوبه بندي چې کومه ده هغه په افغانستان کې شوې ده. خو د افغانستان د بارنو چارو وزارت چې کوم دی دا ټول تورونه ناسم بولي او وایي چې
د بیر حمله په افغانستان کې نو تنظیم شوه. ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. د ازادۍ رادیو خبریال احمد الله او د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال احمد الله او چې د ازادۍ رادیو د اسلام آباد له دفتره د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د تیرې شپې د ټلیفوني خبرو په اړه معلومات راکول. ولسمشر غنی د راپورونو لمخه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان قلمرو به هیڅ کله د هیڅ گاونډي پر ضد د حملو لپاره ونه کارول شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د سولې عالی شورا او د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اختر د رارسیدو په درشل کې د سولې د خبرو په اړه څرګندونه کړې. دواړو خواوو په هیواد کې د جګړې د بندولو او د ملي پخلاینې د خبرو اترو د دوام په اړه خپل دریزونه روښانه کړي دي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین همداسې بعد د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی او راته وایي چې د دوارو لورو د سرګندونو څخه څه ترلاسه کیږي. لودین صاحب، آیا سولې ته په نږدې راتلونکي کې بیا څه امیدواري پیدا شوي کنه؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. که څه هم لدی وړاندې د افغان حکومت ځینو چارواکو او د سولې عالی شورا ځینو غړو د سولې ټینګښت ته هیله ښودلې او ویل چې ډیر ژر به د طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي، دوی ویل چې په دې برخه کې د پاکستان او دغه راز د ځینو نورو هیوادونو په همکارۍ هڅې کیږي. خو د طالبانو په وروستۍ اعلامیه کې چې د لوی اختر په مناسبت خبره کړې، د سولې ټینګښت کوم شین څراغ نه دی ښودل شوی. د طالبانو په اعلامیه کې چې د رسنیو لاسته نن ورغلی، هلته په سیاسي حل خبرو تاکید شوی دی. طالبانو ویلي چې دوی به سیاسي حل ځلې د قطر د دفتر لالارې جاری ساتي، لکه څنګه چې مخکې هم دوی داسې هڅې کړي، خو د سولې په برخه کې بیا خپل پخوانی شرایط تکرار کړي دي. دغه اعلامیه چې منصوبه ده د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته، پکې ویل شوي چې که چیرې افغان حکومت سوله غواړي نو د افغانستان اشغال ته د پای ورکي. دوی وایي چې دا مهال هم افغانستان اشغال دی. دوی وایي چې که افغان حکومت رښتیا هم غواړي چې طالبان ورسره سوله وکړي، باید له امریکا سره لاسلیک شوي سندونه لغوه کړي. دا هغه څه دي چې د سولې عالي شورا غبرګونونه یې راپارولي. د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د طالبانو دا خبرې صرف یوه بهانه ده، یوه پلمه ده، او د اوس د دې پلمو وخت نه دی. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې دا مهال د افغانستان د جګړې په ډګر کې بهرني ځواکونه نشته، نو د طالبانو د تهاملو ټول قربانیان افغانان دي. ښاغلی قاسمیار وایي چې طالبان باید نور د بهرنیو حضور په افغانستان کې د سولې د خبرو پلمه ونه ګرځوي. ښه ده چې د ښاغلی قاسمیار لاندې خبرې واورو.
حضور نظامی از ناتو پایان یافت.
د ناتو پوځي حضور پای ته رسیدلی. بهرني عسکر خپل هیوادونو ته تللي. اوس د جګړې په ډګر کې کوم بهرني عسکر حضور نه لري. دا یو ښکاره موضوع ده. په همدې دلیل که څوک دغه موضوع پلمه ګرځوي، هم دغه عمل ناروا دی او هم دغه پلمه
بهانه نارواست.
تکلسب یو بل شی هم باید ویل شي چې د طالبانو د دې اختر پیغام د تیر اختر له پیغام سره هم توپیر لري. په تیر اختر کې کوچنی اختر کې هغه مهال لادم الله محمد عمر د طالبانو د پخوانی مشر د مړینې خبر نه خپور شوی. هغه مهال چې د هغه ته منسوبه کومه اعلامیه خبره شوې وه، په هغه کې د سولې لپاره هیلې ښودل شوې. هلته ویل شوي وو چې طالبان به د جګړې تر څنګ له افغان حکومت او نورو لورو سره د سولې خبرې هم مخته بیایي. خو په نننۍ اعلامیه کې چې موږ ته تر سراغلی هغه څه نشته چې په تیر اعلامیه کې ویل شوي وو. د طالبانو وروستۍ اعلامیه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه هم راپارولی دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې طالبان خپله د پردیو په اسارت کې دي او دوی څنګه په افغانستان باندې دا تور پورې کوي چې افغانستان اشغال دی. ښه ده چې د ولسي جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون د یو غړي قادر ځاځي وطن دوست څرګندونې هم واورو.
سوال ما از خود ملا اختر انصور شاهدی باشه که اگر شما میگن که ما اشغال هستیم، خب تحریک شما هم اشغال شده است. پاکستانی ها و نظامی های پاکستانی ها کی هستن؟ واقعا افغان نیستن که شما را اشغال کردن و شما در آغوش از اونا هستن و اونا شما را دمونجا تمدیل و تجهیز میکنه. اگر شما میخواین بین به افغانستان و به تمیل و تجهیز نظامی های پاکستان میین، بالاخره باز شما ایمانا هم که میین باز افغانستان اشغال میکنین.
دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې هم ډېرې جدي شولې. د طالبانو یو پخواني قومندان ملا منصور دادالله وویل چې د طالبانو اوسنی مشر دوی ته د منلو نه دی، ځکه چې دی د طالبان د پاکستان د آی اس آی په اشاره باندې مشر شوی دی او د همغو رهبري او د هغوی لارښوونه تعقیبوي. تر اوسه افغان حکومت په دې برخه کې څه نه دی ویلي، خو د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ په وروستیو کې مناسبات هم په همدې خراب شول چې پاکستان ورسره د سولې په برخه کې لازمه همکاري ونکړه. او ولسمشر په ډیره تنده لهجه وویل چې نور باید د سولې په خبرو کې له پاکستانه د منځګړیتوب غوښتنه نه کوي. دا چې بالاخره به په افغانستان کې د سولې لپاره څه کېږي او افغان حکومت په دې برخه کې کومه پالیسي غوره کوي، دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په راتلونکي کې به روښانه شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د اختر په درشل کې د افغان حکومت او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د څرګندونو په اړه د سولې د خبرو په اړه د څرګندونو پر موضوع له کابله راپور راکو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړې لا هم دوام لري. په داسې حال کې چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د دفاع سرپرست وزیر او ولایتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړ. دوی ولسونو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به له خلکو سره په ګډه وسلوال مخالفین وځپي او له سیمې به یې وباسي. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم کوټ ولسوالۍ ته تللی و.
د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم سانیکزی د دوشنبه په ورځ د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د سیمې خلکو ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې اوسني روان جنګونه د سیمې د استخباراتو پروژې دي. سانیکزی دا سفر داسې مهال دې ولسوالۍ ته وکړ چې له تېرې جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د ولسي خلکو سره په ګډه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. سانیکزی د دې ولسوالۍ د ولسونو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې استخبارات د اسلام په نوم له ځوانانو څخه په جنګونو کې ګټه اخلي. نوموړي د دې ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به ورسره په یوه سنګر کې د یو بل دفاع لپاره تیار وي او دغه لاسته راوړنې به له لاسه نه ورکوي.
اقداماتو ته تغییر ورکړو صاحب، په څه ترتیب کولی شو صاحب؟ لکه چې ولسوال صاحب مخکې وویلې، یو کار هم چې شروع شو باید سمته ورسوو، په نیمایي کې پرې نه ږدو. دا د ما هدایت هم ده. قمندان صاحب د قول اردو هم دلته ناست، قمندان صاحب د لوا هم دلته تشریف لري، او همدارنګه زموږ رئیس صاحب د امنیت، قمندان صاحب د امنیت، زه د رئیس صاحب د جمهور د افغانستان د اعلی سره قمندان په نمایندګي دوی ته د ما هدایت او مشوره همدا ده سه دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړ وي، د دوی په مشوره به یو ځای کار سره کوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه وسلوال چې په ځینو سیمو کې فعال دي، دوی د وحشت خپرولو پرته نور څه نه پیژني. د وویل د کوټ ولسوالۍ څخه د وسلوالو شړل د ولسونو لویه لاسته راوړنه ده، او تمه یې وښوده چې په نورو ولسوالیو کې به هم وسلوال له ورته ماتې سره مخ کړي.
زه مطمئن یم چې نن د کوټ ولسونو چې کوم جواب ورکړی دی، دا جواب په یوازې په کوټ کې نه، په هر ولسوالۍ کې
دا رنګ والی وویل دغه وسلوالو سره لدی چې په ځینو ولسوالیو کې ښوونځي او کلینیکونه بند کړي وو، د ښوونځیو وسایل هم سیزلي وو. له کله نه چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي، د سیمې خلکو هم امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه په لومړي خط کې د وسلوالو پر ضد قیام کړی. د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په استازولۍ حاجي حیات ولایتي او مرکزي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو له دوی څخه یې هم غوښتنه وکړه چې ولسونه یوازې پرې نږدي.
مقابله بکو، پنرا بکو، املاتر بکو، او ستاسو همکاری ضرورت دی.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره دغه عملیات به نورو ناامنو سیمو ته هم وغځیږي، او د امن راوستو وروسته به بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته کډه شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د داعش ډلې پر ضد د هیواد په ختیځ کې روانو عملیاتو ته په کومه سترګه ګورئ؟ او آیا جهادي قمندانان او غیر حکومتي ځواکونه کولای شي چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او همدارس د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي او هغو له منځه یوسي؟ ویځپی په دې اړه که نظریات لري نو د ازادۍ راډیو له لارې له نورو خلکو سره شریکولی شي. د افغان بي سیم د اس ام اس په 1813 شمېره په پیغام کې راوستوي، موږ د ازادۍ راډیو له لارې له نورو خلکو سره شریکو. په کونړ کې دینی عالمان او قومي مشران وایي د سولې روانې هڅې یوازې پروژهیي بڼه لري. دوی وایي تر څو چې په دې پروسه کې وړ کسان په دندو ونه ګمارل شي نو په هیواد کې سوله نشي راتلی. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ ډېرې اوسیدونکي او دینی عالمان په دې باور دي چې تر اوسه د هیواد په کچه د سولې راتلو او د جنگ پای ته رسیدو لپاره په اخلاص کار نه دی شوی، بلکې پروسه په پروژهیي بڼه پر مخ بول شوې ده. نو ځکه د هرې ورځې په تیریدو جګړه د کمیدو په ځای زیاته شوې ده. مولوی نجیب الله حقیار د سولې شورا په جوړښت او فعالیتونو نیوکه وکړه.
کوم تشکیل چې جوړ لګور په دې ساختار او تشکیل سوله نه راځي، کدا ساختار او تشکیل په مرکز کې جوړل دا غلط جوړل، دا د افراط او د تفریط نه ډک تشکیل دی، کدا د کونړ په ولایت کې جوړل دا صحیح نه دی.
حقیار وایي د سولې شورا کې داسې کسان هم شته چې له دفتر څخه ورته معاشونه او نور امتیازات ورکول کیږي، خو د سولې په اړه یې یوه خبره هم له خولې نه راوځي او نه هم په ټولنه کې داسې محبوبیت لري چې څو تنه پرې راټول شي.
هغه د سولې داعي چې هغه د خپل کلي کې یو ملا یو قومي مشر د یوې فاجعې د فاتحې دپاره او جنازې دپاره نه شتلی، زه مطمئن یم چې دا سړی به صلح راوړي. صلح داسې سړی راوستلی شي چې هغه په هر ډګر کې په خپل ولس کې بغیر د کم ناګوار شرط نه هغه په خپل ولس کې حاضر دی. ولې دغه شان خلک نه را میدان ته کوو او دا خلک خلق سره په دې ملت کې.
مولوی عبید الله بهاری وای سولرا وستل او جنگ بندول د هر افغان او مسلمان دنده ده. که چیرته موږ ټولو په سمه توګه خپله دنده تر سره کړه نو سوله راتللی شي.
کمنګ او تاسو علماء کرام د منبر د سرنا او د مشران د حکومت د سرنا او دارنګ دکاندار د دکان د سرنا او دارنګ دیقان د زمين د پټي د سرنا د سوله یو اواز پورته کی او یو متفق شو یو اتحاد شو. چاته زه ورنکو چې زمنګ سوله خراب کی، چاته زه ورنکو چې زمنګ بیا امنیت زمنګ په منځ کې بیا امنیتی راولي، چاته زه ورنکو چې زمنګ منځ کې عداوت او دښمنی راولي. نو واقعا سوله به زمنګ تر اخر او تر پایه پورې پاتې.
پوخانی سناتور رفیع الله حیدری ویل وسلوال مخالفینو ته پکار دی چې د خبرو اترو للارې جنگ بند کړي او کچیرته هغوی بیا هم د جګړې دوام غواړي نو دوی هم متقابل عمل ته چمتو دي.
هغه څوک چې سوله نه کوي جنگ غواړي، جنگ وسکه موږ ځوانان یو د خپلو پولیسو شاته ودرېږئ، د خپلو اردو شاته ودرېږئ چې کور کې سبا وژني، د ښځو په مخ کې وژني، ښځې بې عزته کوي. د هغې نه خدا ده چې داسې وروخېږي دا کوم ځای کې چې بیرغونه ودرولي همدلته به ځان مړ کړي یو 50 کسه.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل اوس په دې خبره هر افغان پوه شوی چې په هیواد کې روان جنگ پردی او پردوی تپل شوی دی. نو مخالفینو ته پکار دی چې له حقایقو ځانونه خبر کړي او سولې پروسې سره یو ځای شي.
تیرو واقعاتو وښودله چې د جنگ د موږ جنگ نه دی، په افغانانو تپل شوی دی، د پردیو جنگ دی، پردی ملمسوي وطن را باندې ورانوي، خپل ورور می خپل اولادونه او در باندې وژني. نو غوښتنه هم ده ته چې راضي شي د جنگ تاوتریخوالی نه د لاس واخلي، د خپل ورونو اولادونو وینې نه تویوي.
خلک وایي که څه هم چې افغان دولت له تیرو څو کالو په هیواد کې د جګړې پای ته رسولو او د تلپاتې سولې راوستلو دپاره ګڼې هڅې وکړي، خو تر اوسه یو هم داسې اساسي او رښتونی کوښښ نه دی شوی چې ورسره په افغانستان کې د جنگ بل شوی اور مړ شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دشه بازمو غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له وده مخام تر او ورځ دي اونې خبريږي. قدر مون اوریدونکو او سم رحمت الله افغان ته غوښی چې د کابل په نن چاپ ورسپانو کې د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو تر ډیره د پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ورستیو سرګندونو او د سولې د نړیوال ورځې په اړه لیکنې او تبصری کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ولسي جرګې له قوله په غټو ټکو سره لیکلي، حکومت د نظام دننه د پردیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي پنځم ستون په دولت کې خورا ډیر فعال دی، که لاس یې لنډ نه شي هیواد به د بحران خواته یوسي. همدې ورسپانې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې د افغانانو د ستونزو اصلي لامل څه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کله واقعیتونو سترګې پټې نسي سیاف کومه معجزه نه ده کړې. واقعیت دا دی چې د دولت مخالفین ځواکمن شوي نه دي چې په لوی خطر بدل سي. د لیکوال پان افغان حکومت کمزوری دی او دا هر څه د یو ملي زعامه د نشتوالي زیږنده ده. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه شوي چې پردي جاسوسان دې په ګوته او د قانون منګولو ته دې وسپارل سي. د هیواد د سرمقالې لیکوال په امنیتي سکتور په ځانګړې توګه په ملي امنیت غږ کوي چې باید پردي جاسوسان په نښه کړي او د ولس د اندېښنو ته د پای ټکی کیږدي. لیکوال ټینګار کوي چې د نظام هر ارګان باید په همدې هدف چانسي او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونه د نظام د ښکاره دښمن د ځپلو لپاره لاس په کار سي. افغانستان آزاد ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړو له قوله لیکلي که حکومت په دې برخه کې اقدامات ونه کړي نو خلک به حکومت ته د پای ټکی کیږدي. همدې ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې لیکلي سوله او د افغانستان د خلکو ارزوګانې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د سپتامبر 1 چې په نړۍ کې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره ده، په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې اوس هم هر ورځ جګړه له افغانانو قرباني اخلي. د لیکوال په باور هغه وخت په افغانستان کې رښتینې سوله راتلی سي چې د افغانانو اساسي ازادیو ته احترام وسي. د افغانستان ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، که څه هم افغان حکومت په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره زیاتې هلې ځلې وکړې، خو څه ډول چې لازمه وه هسې نتیجه یې ورنه کړه. د سر مقالې په پای کې یادونه سوې، اوسني نامناسب وضعیت ته په کتو کولی سو ووایو په لنډ وخت کې یوې تلپاتې او دوامدارې سولې ته رسېدل ستونزمن او حتی ناممکن کار دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالقادر تکین له زابل ولایت څخه لیکلي، پاکستان د داسې بې اساسه ادعاو پر ځای باید په خپله خاوره کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. محمد حنیف له میدان ښار نه او همداراز اجمل له میدان ښاره دواړو یو شان اس ام اس لیکلی او لیکي، د داعش سره ولې ملي اردو جګړه نه کوي؟ عبدالقادر تکین له زابل څخه په بل سمس کې لیکلي، پاکستان دی د ادعاو پر ځای د تروریستانو ځالې له منځه یوسي تقریبا ورته خبره ده. او مجبور له زابله لیکي چې په جلال آباد کې د داعش پر ضد پاڅون د پاڅون اخیستو لپاره برخې اخیستو ته چمتو یم. قدر منوریدونکو، کله چې اسمسونه موږ ته رالیږئ نو هڅه وکړئ چې په یو څه واضح لیک او په ښه املا باندې راوستوئ چې اوریدونکو ته یې ولوستلی شو. په هر حال دا وخت دی، سهار 10:30 دی. سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي هیڅکله به چا ته اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمال کړي. د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قمندان حیات الله روغ نن سهار د سړک غاړې منچاودنه کې ووژل سو. د افغانستان د روغتیا وزیر وایي په وروستیو 15 کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه سوې ده. د جوزجان د خوشتپې ولسوالۍ پر بازار د وسلوال طالبانو په حمله کې 100 افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان یوې پټې پوځي محکمې د تروریزم په اړوند قضیو کې 9 کسان په اعدام او یو بل په حبس آباد محکوم کړی دی. د پاکستان سیر محکمې د هغه کس له نه اعدامولو ډډه کړې چې فلاج دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روسیه پر یو میکانیزم موافقه وکړه چې په سوریه کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د سوې تفاهم مخه نیسي. او د عراق په پلازمینې بغداد کې په موټر بم چاودنه کې 11 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان شول.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم نور راپورونه. د کابل امنیت قمندان وایي د لوی اختر شپو ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره سخت تدابیر نیول شوي. عبدالرحمن رحیمی پرون ناوخته خبریالانو ته وویل مخالفین که څه هم د دې ورځو د ګډوډولو پلانونه جوړوي، خو امنیتي ځواکونه به پرېنږدي چې هغو خپلو اهدافو ته ورسیږي. له کابله یوسف زدران راپور راکوي.
د پولیسو سرتیری د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو ځوانان په ګډه هڅه کوي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې په مرکز کابل کې په اساسي ډول امنیت خوندي وي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبې په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې د اختر ته یې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
موږ کشفي پرسونل او د موږ امنیتي پرسونل ټول په جمعتو کې توظیف ده. هغه جمعتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي، هغه پارکو کې چې د موږ هیوادوال ورزي، موږ ډیر ښه پلانونه جوړ کړي دي. مسیر د لارې کوم د موږ تدابیر امنیتي د مسیر د خطو سایسته دې کې جای د شک نسته چې دښمن هم تصمیم لري چې په داسې ورځو کې، مذهبي ورځو کې، ملي ورځو کې او د افغانستان په تاریخي ورځو کې خپل کارغیړن او شوم اعمال ترسره کړي. ولې هغه پلانونه چې موږ لرو، موږ امیدوار یو لکه څنګه چې دا نور مراسم او ورځې تیرې سوې دا هم داسې په خوښۍ کېږي.
ښاغلی رحیمی وایي چې په دې وروستیو کې د کابل پولیسو له ځانه ښه وړتیا ښودلي او ډاډه دی چې اختر به هم په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. نوموړی په کابل کې د ریکا او سام غونډې، د ترکمنستان د جمهور رئیس سفر، د شهیدانو ونې او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د برهان الدین ربانی د تلین مراسم په امن فضا کې ترسره کیدل د پولیسو لاسته راوړنې بولی او وایي چې دا ټول مراسم د ښه پلان له مخې نه دي زیانمن شوي. له دې ټولو سره امنیتي چارواکي د عامو خلکو څخه غواړي چې د غوره امنیت په خاطر د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې چهارشنبه د عرفات او پنجشنبه د قربانیو اختر لومړۍ ورځ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د عرفات او د لوی اختر درې ورځې په ټول هیواد کې عمومي رخصتۍ اعلان کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وروسته له دې چې د مسکو لخوا د سوریې د رژیم د ملاتړ لپاره د دمشق ته د نویو پوځي وسایلو د ورکولو راپورونه خپاره شول، د یوې ډلې روسي سرتیرو مدافع وکیل وایي موکلینو ته چارواکو اوس په دې خاطر دوسیه اچولی چې ولې سوریه ته په یو پټ ماموریت کې له ګډون څخه ډډه کړې. دا مدافع وکیل وایي چې دا سرتیری ښایي په خیانت تورن شي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د هغو روسي سرتیرو چې سوریه ته په پټ ماموریت کې له ګډونه ډډه کړې مدافع وکیل وایي چې ماکلینو ته چارواکو خبرداری ورکړې چې ښایي په خیانت تورن شي. مدافع وکیل ایوان امپاولوف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې افسرانو د دې لماکلینو چې د نووا روسسک په ښار کې د روسیې له پوځ سره د رضاکار سرتیرو په توګه خدمت کوي تحقیقات پیل کړي او خبرداری ورکړی چې د لوی خیانت په ګډون پر مختلفو مواردو به تورن شي. پاولوف زیاته کړه د روسیې فدرالي امنیتي اداره وروسته له هغې په دې قضیه کې ښکېله شوه چې پوځي څارنوالانو د دغو سرتیرو دعوا رد کړه. دوی ویلي وو چې په دغسې ماموریت کې ګډون به د دوی له حقونو څخه سرغړونه وي. هغه وویل وروسته له هغې چې رسنیو تېره اونۍ دغه لانجه افشا کړه، چارواکو هڅې پیل کړي چې دغه سرتیري بیرته خپلو اصلي جزتامونو ته ستانه کړي. مدافع وکیل پاولوف د امنیتي دلایلو له امله نه د دغو سرتیرو هویت په ډاګه کړ او نه یې هم د هغو شمیر، خو دومره یې وویل چې په پټه د سوریې جګړې ته د هغوی استول له موجوده قوانینو او قراردادونو سره په تضاد کې دي. هغه زیاته کړه دغو سرتیرو ته په وروستۍ شیبه کې ویل شوي چې سوریې ته یې استوي او په دې اړه هیڅ کوم رسمي امر نه و. د روسیې د پوځ په تشکیل کې دواړه اجباري او رضاکار سرتیري خدمت کوي. پاولوف وویل که په دې اړه رسمي سند نه وي چې سرتیرو له روسیې د باندې په ماموریت کې ګډون کړی نو له امتیازاتو څخه نه برخمن کیږي، او که دوی هیڅکله بیرته هیواد ته راستانه نه شي خپل خپلوان به یې نه یوازې هیڅکله تاوان ترلاسه کړي، بلکې په دې اړه چې خپل عزیز یې د پوځي دندې د ترسره کولو په جریان کې مړ شوی هیڅ ثبوت هم نشي ترلاسه کولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیره می میاشت کې یو فرمان صادر کړ چې د سولې په وختونو کې په یو خاص ماموریت کې د روسي سرتیرو مړینه دولتي اسرار ګڼل کیږي. پوتین دغه فرمان په داسې وخت کې صادروي چې د راپورونو له مخې هغه روسي سرتیري چې ویل کیږي د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو په وړاندې جګړه کې وژل شوي په پټه خاورو ته سپارل شوي دي. موسکو د اوکراین په کړکیچ کې هر ډول مداخله رد کړي، خو پر دې اعتراف کړی چې ښایي د روسیې اتباعو په انفرادي او په خپله خوښه په دغه جګړه کې برخه اخیستې وي. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یوه نږدې متحده ده، په دې وروستیو کې د مشق ته د پرمختللو جنګي الوتکو په ګډون پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي چې امریکا پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. خو روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو، دا د خبرونه په وروستۍ برخه کې لومړی نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام اوري او ورپسې تاندې څنګه
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه
جوڑون کے مسودا نیازے
سلام نمی و منئی پتی ہل چیرو ٹوڑ خوشحال بوئی ننئی پرون پیلو نننۍ خبرونه کې د ملي آرشیف د خطي نسخو له یوې کارشناسې میرمنې سره غږېدلی یو چې د طالبانو په دوران کې هم په دې برخه کې کار او فعالیت کړی دی. دا چې څنګه توانېدلې ده په خبرونه کې به واورو. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د
افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړې دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلینو ازادي راډیو ته وکړه، سره له دې چې پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ښځو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل هیلۍ نکزاد ازادي راډیو ته وویل په مرکز ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهولو پروګرامونه، سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي. په دې برخه کې یې کمی راویستی، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. یوې مېرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري جایزه ګټلې. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې عقله آصفي هغه مېرمن ده چې په 1901 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کور چندنا سیمې ته تللې او هلته یې له تعلیمه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري په وینا مېرمن آصفي په ډېرو لږو امکاناتو سره د افغان کورنیو ته قناعت ورکړ چې خپلې لوڼې ښوونځي ته پرېږدي، او اوس د دې د هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي ښوونځي ته ځي، خو په دې کلي کې په سلو کې 80 نجونې لا هم ښوونځي ته نشي تلی. عقلي آصفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نینسن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم ضمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. اوسته خبر ده چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له قانوني عمر څخه د کتن جنو د ودولو مخنیوي یوې ملي مبارزې ته اړتیا لري. د دې کمیسیون کمشنری قدری یزدان پرستی وی غونډه کې چې د قانوني عمر کتن جنو د ودولو د مخنیوي په هدف جوړ شوی و وویل چې د محل قانوني عمر څخه د کتن جنو د ودول په قانونو کې هم زیات شوی دی. یو متحل مشوم چې د مور او پلار له خوږی غیږي څخه محروم شي او د ژوند په سختو شرایطو کې چې توانې هم نه لري د ګډ ژوند نړۍ ته داخليږي. د بشر د حقوقو کمیسیون چارواکي زیاتوي د 2010 او 2011 مرقم په ډاګه کوي چې په سره کې 15.2 ماشومان د 15 کلنۍ له عمره کته واده شوي.
در اصل قرآن عظیم شان است، در اصل 30 ورق است.
دا قرآن عظیم شان چې تاسو یې ګوري په اصل کې درې پاڼې دي چې هر جزء یې په یوې ورقې لیکل شوی دی. لیکوال یې حسین لاهوري دی. 14 یا 15 پاڼې په یوه ورقه کې لیکلي دي. د خط ډول یې نخسی غباري دی. تقریبا 300 کاله پخوا لیکل شوی او د میناتوري هنر یې د هرات تیموریانو ته رسیږي.
هنر میناتوریش مربوط میشه به دورې تیموریان هرات.
د ملي آرشیف د ماوینې او د خطي نسخو مسلکي کارشناسي میرمن عابدی حیدری خبرې وی چې آرشیف ته راغلو مراجعینو ته معلومات ورکول. میرمن حیدری 13 کاله کېږي چې په ملي آرشیف کې د خطي نسخو مدیره ده. کلونه پخوا یې پلار عبدالقادر مشتری حیدری د دې برخې مسؤل و، وروسته یې بیا خپله لور هم دې برخې ته راوستله. د میرمن حیدری په وینا په خطي اثارو کې د خط او کاغذ پیژندل چې زرګونه کلونه لرغونتو پولری اسانه خبر نه ده، خو دا چې میرمن حیدری څنګه توانیدلی دا کار په مخ بوزي دارته وایي.
زمونږ کس صنف 2 فارغ شوم،
کله چې زله شونزینه فارغ شوم د کانکور له امتحان وروسته اقتصاد پانزی ته بریالی شوم. بیا می هغه پانزی پرې شو ده او له پلار سره می ملیار شفت راغلم. پلار می په ملیار شف کې تقریبا د 9000 خطي نسخو مسؤلیت په غاړه لره. پلار می غوښتل هر څوک چې ډیر اعتماد پرې لري باید ورسره کار وکړي او له دې خطي نسخو ته چې دا افغانستان فرهنګي میراث دی ساتنه وکړي. نو زه دې مسلک ته غواره کړم. یو اثر چې تقریبا 1400 کاله لرغونتیا ولدي، د هغه اثر د خط پیژندل د کاغذ پیژندل دومره اسانه خبره هم نه ده او هر څوک نسی کولای دا ډول خط وپیژني. د پلار له مرګ نه وروسته دا مسؤلیت ماته راوسپارل سو. خوشبختانه 13 کاله کېږي چې زه په دې برخه کې کار کوم. ډیر زیات زحمت می ایستلی، رنگارنګ خطي نسخې می مطالعه کړي او کوم چې په دې دریو لسیزو کې د موزیم ټول خطي آثار زما د لاس تیر سوي او هر یو می کتلې نو مبالغه به می نه وکړي.
زیر روح شده از ذهن ما شاید مبالغه نباشه.
میرمن حیدری د دې ترڅنګ چې د خطي نسخو د ساتلو مراجعینو ته د معلوماتو او رهنمایي دنده لري، له ډیری ورځپاڼو، اونیزو او مجلو سره قلمي همکاري هم لري چې څیړنیز مطالب خپاره شوي هم دي. د دې په وینا په افغانستان کې ښځو ته ډیر کم لوی کارونه ورکول کیږي، او که کومه ښځه وکولی شي کوم کار په ښه توګه ترسره کړي نو له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. حتی خپلوان او همکاران هم په آرامه نه پرېږدي او مشکل ورته جوړوي. میرمن حیدری هم له داسې ستونزو سره مخ شوې ده.
شخصي تا زمانی که وارد نباشه،
تر څو چې یو څوک په دې مسله کې وارد او مسلکي نه وي، ډېره مشکله ده چې یو خطي اثر چې زرګونه کلونه پرې تیر سوي وي په اصلي شکل دې لوستونکو ته معرفي سي. کله چې زه مراجعینو او شاګردانو ته خطي نسخې تشریح کوم، له یو لړ منفي رقابتونو او خنډونو سره مخ کیږم او تل راته موانع ایجادېږي، خو ما هیڅکله همت له لاسه نه دی ورکړی او د راتلونکي لپاره ټینګه اراده لرم چې د خپل مسلک لالارې خپل هیواد ته خدمت وکړم. ما په خپل مسلک کې ډېرې څېړنیزې لیکنې کړې او په بېلابېلو ورځپاڼو لکه هیواد، انیس، اصلاح، سیرت او نورو کې نشر سوي دي. زما د څېړنیزو آثارو ځینې بېلګې دا دي: د خطي آثارو تحقیق، د فهرست لیکلو طریقې د پوهانو له نظره، په ملي آرشیف کې فرهنګي میراثونه، د ملي آرشیف لومړنۍ خطي نسخې، او دې ته ورته په لسګونه نورې هغه مقالې دي چې ما له اصلي اثر نه په ګټه اخیستنې لیکلي دي.
از اصلي اثر ما استفاده کردیم.
له میرمن حیدرین مو وپوښتل چې څنګه توانېدلې ده چې د خطي نسخو په اړه معلوماتو کې دومره مهارت پیدا کړي او له کومو لارو چارو نه ګټه اخلي.
زمانی که به گنجینه های خطاطی و گنجینه های
کله چې د هیواد خطي ټولګو ته داخله سوم، خطي او فرهنګي آثار سره مې ډېره مینه پیدا سوه. نو ومې پتیل چې د آثارو ته باید زیات لاسرسی ولرم، باید ډېره مطالعه وکړم. متاسفانه خطا ته نه یم، خو همدا کاري تجربه او مسلک مې د دې باعث سو چې د کابل پوهنتون کتابخانه، علومو اکاډمۍ کتابخانه او عامه کتابخانه ډېر آثار مې ولوستل. ډېرې سړې تودې ورځې مې ولیدلې، له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوم، خو بیا مې هم ډېر زحمت چې دې ځای ته رسېدلی یم.
مطالعه و تجسس خودم بوده.
ویل کېږي چې د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې میرمنې د کار او زده کړو له حق نه محرومې وې، خو میرمن عابده یوازینۍ میرمن وه چې په هغه وخت کې رسمي دنده درلوده. که څه هم هغه وخت میرمنو ته په صحي برخه کې څه نا څه د کار زمینه برابره وه، خو میرمن عابده څنګه توانېدلې وه په دې مسلک کې کار وکړي؟
دوری طالبا اولین گامی را که نهادند باید خانم ها خانه نشین شوند.
د طالبانو په دوره کې میرمنو اجازه نه لرله چې له کوره به هر کار وکړي، خو خوشبختانه په هغه وخت کې هم ما دنده درلوده، ځکه چې د خطي آثارو مسؤلیت ما په غاړه و. دې آثارو ډېر ارزښت درلود. په هغه وخت کې په رادیو کې ډېر اعلانونه وکړل چې زما په ځای کوم وړ شخص پیدا کړي، خو هیڅوک پیدا نه سول. یعنی چا نه سوای کولای چې دا لوی مسؤلیت په غاړه واخلي. نو ما هم د هغوی په حکومت کې دنده لرله. په لومړیو ورځو کې ډېره ډارېدم، هره ورځ به له یوه تهدید سره مخ وم. بیا راته د آرشیف لخوا یو مکتوب راکړل سو چې کله به راته چا مزاحمت کوه نو د مکتوب په لیدو به پوښتنه نه پیدا کېده.
بازم این مکتوب برشان نشان میدادم و دیگر سوال باقی نمیموند برشان.
میرمن حیدری چې د طالبانو د دورې په یادولو سره ایستونی راډک شو او له سترګو یې اوښکې بهېدې، د ښځو پر وړاندې د هغې دورې له ځینو ناخوالو یادونه وکړه چې په هر قدم کې له توهین، کرکې، وهلو، ټکولو او جبر سره مخ وې، خو بیا هم دې مقاومت وکړ. په هغه وخت کې چې د یوې ښځې لپاره کار کول جرم و، دې ادامه ورکړه.
اودمان رئیس آرشیف ملی در روی آرشیف ملی نشسته و
کله به چې سهار دندې ته راتلم، د آرشیف رئیس براته سر تر پایه کتل. یو ورځ زما یو همکار وغوښت او ورته ویل، ولې د دې میرمنې د بوټانو غږ اورېدل کیږي؟ ما چې دا خبره واورېده لړزه را باندې راغله. ډېره وارخطا سوم، هسې نه چې بدرد راته وایي، خو زما بوټان د کلوشو په رقم وه او هیڅ غږ یې نه درلود، هسې بهانې یې راته لټولې. موږ ته به یې دیني درس هم راکاوه. نارینه به په اتاق کې ناست وه او زه به د باندې دروازې شاته ناسته وم. کله به مې چې خبرې کولې، استاد به راته ویل ورو ورو خبرې کوه،
صدای ته آهسته کو.
له میرمن حیدری نمو و پوښتنه وکړه چې د هغه وخت شرایطو ته په کتو دا څنګه توانېدلی وه چې په آرشیف کې له مراجعینو سره خبرې وکړي او د تاریخي آثارو په اړه ورته معلومات ورکړي.
هغه وختونه چې را یاد کړم ډېره خفه کېږم، له ډېرو پوښتنو سره مخ وم، په لاره په موټر کې او خپل په آرشیف کې تل را سره ناوړه چلند کېده. کله به چې آرشیف ته مراجعین راتل نو هغوی ته به ما معلومات ورکول، ځکه چې زه د دې برخې مسؤوله وم. 15 متره به لیرې له هغوی نه ولاړه وم او د خطي نسخو په اړه به مې معلومات ورکول. چادري به مې هم په سر وه او تورې دستکشې به مې هم اچولې وې چې څوک مې لاسونه ونه ویني، خو ویره را سره وه. یوه میرمن د دومره نارینه په منځ کې دوی زما له دندې سره مخالف وه.
حضور داشته 10-12 نفر صلاح بر دوش داشتن، مخالف هم بودن.
میرمن عابده حیدری وایی خاوند د ژوند په سختو شرایطو کې ورسره مل و. دا 4 اولادونه لري، 2 لورګانې د پوهنتون محصلینې دي او زامن یې د ښوونځي زده کوونکي دي. دا هیله لري چې اولادونو ته یې د تحصیل زمینه برابره شي او خپله هم د یوې تکړه افغان میرمنې په توګه خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکا غوړی مختلفونه راوستوي. د پوسپکس پته مودادی په کابل کې 14، هرات کې 20، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خاد وسی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یې؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلی وه.
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ د خپل بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل.
نخا نعمت سمدوزه شدیم، هیڅ وخت نه رفتیم. سیل علمي
دغه علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټې لري؟ په نننۍ تاندې څانګې کې پرې غږیږو او د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوها یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهدې په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه سفرونه کوي. دوستانو، د میدان وردګو سیدونکې وارث وایي چې د خپلې لیسې د ادارې لخوا له خپلو ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه یې له نږدې لیدلي چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو او یا یې د هغو تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلي وو.
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلي وه، هغه عکس به مو لیدلی و. کله به چې موزیم ته لاړو د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپلو سترګو ولیده چې یو ډول د خوښۍ احساس به مو کوه. داسې سفرونه د هر چا لپاره ډېره ګټورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډېری خلک دي بې ځایه تفریح ته ځي. کېدای شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدای شي لاړ شي موزیم ته. هغه ماشومان به هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. د یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالیو د اوبدلو په اړه د یوه درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالیو اوبدلو یوې فابریکې ته به یې هم بیایي. ظاهر وایي
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ د خپل بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل او د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه نه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي وو چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شي نه لاسته راځي او څنګه جوړېږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې د هغه
خو د یاسمین په نوم یو زده کوونکی چې تر دولسم را رسیدلی او په دې دولسو کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه ده بیول شوی وایي
نخ نعمت سم دوزده شدیم هیچ وخت نرفتیم سیل علمي و موزیم رفتیم
نه نه زه چې تر دولسم را رسیدلی یم په کوم علمي سفر نه یو تللی نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللی یو او نه هم کوم بل چیلي خو اوس چې له دولسمه فارغېږم د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو نو همدا مو لومړی ځل دی
ملګرو د نړۍ په نورو هیوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري منظم پلانونه ورته جوړ شوي او په کال کې څو ځله زده کوونکي په علمي سفرونو بیول کیږي خو د پوهنې وزارت د مسؤلانو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغو سفرونو ته د ځینو مشکلاتو له کبله لا هم کوم منظم پلان نشته او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي کوم مشکلات د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای
په افغانستان کې امنیتی مشکلات او کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د زده کوونکو د وی ورځې دوه ورځې درې ورځې لپاره لیو ځای بل ځای ته یوسئ هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو هغه دا دی چې لیو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي د ذهني مسابقو تنظیم ده خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکو په وار وار ملي موزیم ته بول کیږي پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکو پارلمان ته وړل کیږي هغه هم یوازې د کابل زکونکو تاسو خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري نور د اطراف ماشومان د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه به برخې دي فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر موږ ته راک دی فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د طرح په توګه وړاندې کوم خو هغه څه چې زه د وطن د اوسیدونکو په توګه درکوم هغه دا دي چې د وسلو لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لوخه محدودیتونه ډیر زیات دي خصوصا د نجونو په برخه کې
سلام دوستانو ز شفیق موریدم تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورو
دوستانو ښاغلی حقمل خود امنیتی او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینې ټولنیز مسائل هم یاد کړل چې له امله یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دي دود او یا کافي نه دي خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي ښاغلی درمل مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سند عالمان بولي
حتی که تعلیم هم نوی کړی یو غیر رسمی علم لري ما د مسافرینو تجربه چې ولیدلې دوی بخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د ولستونکو نه ډیر پوهیږي ځینې اجتماعي نزاکتونه زده کړې وي مختلف کلتورونه تجربه کړې وي د مختلفو خلکو سره لیدلې کتلې وي د هغوی تجربو کې شریک شوي وي زغم زیات شوي وي حوصله زیاته شوي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کینم او هغوی ته زه بې سند عالمان وایم کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپل ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې دغه سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي هغه په هند کې د خپلې ماسټری د دورې یو خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته سول پښتنه به چې ترین وکړله دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې لیو ایالته به بل ایالته تلله پروګرام به چې ترې وپوښته دوی به د کرکټ لوبې درلودې دوی به ملي سندرې درلودې دوی به لامبو درلودله دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایعو نندارتونونه درلودل او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو کوچنیو بکسونو سره روان و ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکړم څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم څنګه زه مراوده وکړم په ټولنیز ژوند کې پرته له دې چې له یو لاس نه مې پلار نیولی او یوازې پلار مې خریداري کوي خبرې کوي او ویناوې کوي دا ټول ډېر مؤثر وو او هیله من یم چې افغانستان هم یو ورځ داسې یو حالت شاید اوسي
افغانستان یو نه لیږدیدونکی موزیم دی هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړی تاریخي ارزښت او بیلابیل آثار لري همزولو دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سرمحقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي په هر سیمه په هر برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي دی بیلا بیلو دورو تاریخي آثار دي ورسره طبیعي منظرې هم نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني لبل خواغه باید عملا مطالعه کری و ویوینی زوانانو تا او هغو ادارو تا چی زوانانو سرکار کوی اغو تا بویه چی ده افغانستان دی لیدلو یو منظم پروگرام ورتا جور کنی دی یو منظم پروگرام لمخی سره کولیشی چی پا افغانستان که وگرزی او پی و وقت که دی زرگونو کلونو مزل وکری و دی زرگونو کلونو آثار و افکار و ادیان مطالعه کنی
که کل تاسی تا هم دوستانو دا علمی سفر موقع برابرش و نوخایی دا همه غسیمی یا تاریخی زای مشاهده تا ورشه چه دا درس او یا دا علمی ساحی اروان مووی خو دا افغانستان دا زینو تاریخی سیمو پاله دا استاد رفی دا غا معلومات مو هم پا درد خوری
پخپل ننگرهار دی بیلا بیلو دورو آثار لری اده گندهارا دا هنر دی بودایی دوری آثار دیو زای پا زای نور تاریخی آثار هم التشته نورستان بیا بیل دنیا دا کنر که هم داسی دی کاپیسا پخپل یو دیر تاریخی زای دی زرگون و کلون آثار پکی دی بغلان که دیر تاریخی زایو ندی سمنگان که زر سمچی یو زای دی چی زرگون و کلون پخوال تا غارمیش دی انسانان تیر شوی دی دی رستم تخت دی هم دازی چیزی بلخ یو لرغونه زای دی زول پای تخت پکی دی بالای سا پکی دی شبرغان کی دی تلا تپی تقریبا شل زره تلایی آثار چی تقریبا دری دری نیم زره کال عمر لری تلا سشوی دی نزه بی کم کم در توایم دا باید واحد سول شی توانان ناغوی اغل تا بوت لیل شی دو خپل خاطری ولی کی دی ماریخین و سر ولی گل شی دا بیو دیر گتاور پور گرام یو زوانان با دی متعلی تر چنگ دی وی جوار مشاهده نه هم خوانده خلی
علم علم شی ارپان شی دخواگه منه داستان شی
نو اوس دوستانو که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاصې سیمو مشاهده تجربه کړو باید د کتابونو د مطالعې ترڅنګ علمي سفرونه هم وکړو د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ هم زولو facebook.com/تاندې څانګې پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه راسره شریکولی شئ shafaq@rferl.org د خدای پامان
علم علم شی ارپان شی دخواگه منه داستان شی به حکمت لبرکتا داس خلشی ودان شی.